ځان برابرۍ.
خو اوس په یو نړیوال موضوع راواخلو، روسیې د سوریې دننه لرې واټن څخه یو توغ د پر توغندیو ډزې وکړې او تیره ورځې بیا په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو له څو ورځو راهیسې بریدونه کوي. احمد شیبرې تفصیل وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگي بیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوی دی هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دی. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریه په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیه الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار لو بجو د مخام تر و بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د خونځیو په اړه تر سره شوی وی چړین نتیجه خي چې په خونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی. دغه چړین د افغانستان د چړین او ارزونې په نوم یو بنسټ تر سره کړی ده. تفصیل د سفیر ولستانګ زی رپورت کې
که څه هم افغان حکومت په خونځیو کې په هر ډول سیاسي فعالیت بندیز لګولی دی، خو یو تازه سروي ښیي چې په خونځیو کې سیاسي فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یو څېړنیز بنسټ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې داسې شواهد موجود دي چې د خونځیو یو شمېر زده کوونکي د فعالو ترهګرو ډلو لخوا جذب شوي دي. دغه بنسټ یو څېړونکي علي محمد علي وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه باید په خونځیو کې د توندلارو د فعالیتونو مخه ونیسي.
کار ریاست امنیت افغانستان است.
د افغانستان د امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت او د امنیت شورا کار دی چې په خونځیو کې د توندلارو افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ملي پالیسي جوړ کړي. کنه نو افغانستان خو هسې هم له لانجو سره مخ دی، نو لیوي ډیر لوی سیمه ایز ستونزې سره به مخ شي. خغل علي ویل چې په خونځیو کې داسې وضعیت کولای شي په هیواد کې د ځوانانو ترمنځ توندلاریتوب او سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي چې د خونځیو زده کوونکي فکر کوي چې د یو سیاسي تحرک لملاتړ پرته به په ازموینو کې لوړې نمرې په پوهنتون کې داخله او له هغې وروسته دندې ترلاسه نشي کړی. د یاد بنسټ چارواکي وایي افغان حکومت د دې لپاره چې په خونځیو کې سیاسي فعالیتونه بې ثباتي رامنځته نه کړي د روزنیزو تګلارو په اغېزمنتیا له سره غور وکړي. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي چې د څېړنې او ارزونې د بنسټ دا راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی حقمل وایي چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې په هیڅ ډول د سیاسي ګوندونو او ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې مو په رسمي توګه دا رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې د پوهنې وزارت رسمي دریځ په اړه اعلان کړو. خو د افغانستان د پوهنې په اصولو کې سیاسي، نظامی او ګوندیزو فعالیتونو ته اجازه نشته. له دې وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل کېده چې ځینې محصلین د بېلابېلو سیاسي ډلو د ګټو لپاره کار کوي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې په روزنیزو او اکاډمیکو ځایونو کې سیاسي فعالیتونه بند دي. سفیولا ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو وی بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپدیا د معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته استاد رانو اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان عقل لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای شي چې د